آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وې. زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. نن د مارچ لومړۍ نیټه ده. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکي او دیموکرات ګوند کاندیدان کوشش کوي چې د نن ورځې یعنی د سوپر ټیوزډے په ورځ زیاتې رایې ترلاسه کړي او ګوندي انتخابات وګټي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د امریکایانو د نظر د معلومولو یو سروې ښیي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به نن خپلو نږدې سیالانو ته مات ورکړي. پاکستان او امریکا په خپل منځونو کې د ستراتیژیکي اړیکو د پراخولو په منظور دوه اړخیز مذاکرات پیل کړي دي، او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی نږدې انډیوالانو په پارلماني انتخاباتو کې قاطع اکثریت ګټلې ده.
ترنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه کې به تاسو د نن ورځې د انتخاباتو په هکله زیاتره رپورټونه او مرکې واورئ. په دې برسیره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې د تړل شوو ښوونځیو له امکاناتو به د هیواد په هغو برخو کې کار واخلي چې همدا اوس په کې ښوونکو ته اړتیا ده. په دې هکله به هم یو رپورټ واورئ. او د کونړ په ولایت کې د پولیو ضد د واکسینو مسؤلین وایي چې که نړیوالې ادارې په هغه ولایت کې د پولیو د کمپاینونو په ځای دایمي کارکوونکي ونیسي نو کېدای شي پولیو ختم شي. په دې هکله هم رپورټونه اوریدای شي. خو اوس خبرونه چې سید سلیمان شاهد تاسو ته اوروي.
د عامه افکارو او نظر د معلومولو یو تازه سروې چې د دوشنبه په ورځ په امریکا کې خپره شوې ده ښیي چې د کورونو د جوړولو سوداګر او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د خپلو نورو سیالانو نه نن د سه شنبه د ورځې په ګوندي انتخاباتو کې چې په یو لسو ایالتونو کې کېږي ځان مخکې کوي. دا سروې ښیي چې د دیموکرات ګوند کاندیدا او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن به له خپل نږدې سیال برنی سانډرز نه مخکې شي. د او آر سی او سی این این ګډا سروې ښیي چې په سلو کې نه څولک جمهوري غوښتونکي د ډانلډ ټرمپ ملاتړ کوي، او په سلو کې صرف شپاړس د هغه د نږدې سیال او د فلوریډا ایالت د سناتور مارکو روبیو ملاتړ کوي، او په سلو کې پنځلس د ډانلډ ټرمپ د یو بل مهم سیال او د تکساس د ایالت د سناتور ټیټ کروز سره ولاړ دي. دا سروې ښیي چې په استثنا د تکساس په هغو یولسو ایالتونو کې چې نن پکې انتخابات کېږي، په باقي پاتې لسو ایالتونو کې به د جمهوري غوښتونکي د ډانلډ ټرمپ په ملاتړ رای ورکړي. میرمن کلینټن چې د 2009 نه تر 2013 میلادي کال پورې خارجه وزیر وه، په سولو کې 55 دیموکراتان ملاتړ کوي، او په سولو کې 38 د هغې د نږدې سیال سناتور برنی ملاتړ کوي. له بلې خوا واشنگتن کې د امریکا خبريالا په خپل ریپورت کې وایي چې د ډانلډ ټرمپ په سر د جمهوری غوښتونکو ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي دي، او ګوند په دوه برخو باندې وشل شوی دی. ځینې سرکړه محافظه کاران دغه سخت ملاقات مخالفت کوي، او د مارکو روبیو ملاتړ کوي. د ټرمپ د ملاتړ په سر په دغه ګوند کې هغه وغټه لانجه راپورته شوه چې د یکشنبه په ورځ د کلوز کلان د نجات پرست سپین پوسټ ډلې مشر ګرینډ ماستر ډیوید ډیوک د هغه ملاتړ اعلان کړ. دا واشنگتن دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې د هغه په وینا د ځینو پیښو باوجود په سوریه کې نافذ شوی اوربند د درېم ورځې لپاره هم تر زیات حده پورې عملي شوی دی. بان کی مون ویل چې د سوریه په باب د امریکا او روسیې په ګډون د څو هیوادونو د اوربند د څارنې ډله له نږدې نه په هغه هیواد کې د اوربند څارنه کوي، او زیاته هڅه دا ده چې د روانو جګړو ساحه نورو ځایونو ته پراخه نه شي. په عین وخت کې د فرانسې خارجه وزیر ژان مارک ایرلوټ غوښتنه کړې چې د سوریې په باب د څو هیوادونو د مشترکې ډلې غړي باید بې له ځنډه غونډه وکړي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو په ضد د روسیې د هوایي قواو د دوامدارو حملو په باب غور وکړي. په عین وخت کې د سوریې د بحران له امله په اروپا کې د مهاجرو ستونزه مخ په زیاتېدو ده. پام وکړئ، د قاهرې د امریکا غږ د خبریالې هیډر مردوک رپورټ ته.
Oh, my God.
د یونان د سرحد په اوږدو کې ستړي او ستومانه مهاجر د دې کوشش کوي چې د اغزنو قطارو له لارې مقدونیې ته تیر شي، مګر هلته د مقدونیې پولیس د زرګونو مهاجرو د منع کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کوي. د مهاجرو د چارو ځینې څېړونکي وایي کله چې د پسرلي موسم شروع شي نو دوی ګمان کوي چې د مهاجرو جنجالونه به لا پسې زیات شي. په برلین کې د امنیت د چارو په یوې ټولنې کې یو څېړونکی یان سید پیری په دې باب داسې وایي:
دا د هر چا اندېښنه ده، نو کله چې موسم معتدل شي نو د مهاجر هجوم به لا پسې زیات شي، او په حقیقت کې به اروپا ته د تګ دپاره د مهاجرو هڅې هم زیاتې شي. اوس هم په سوریه کې ټولې متخاصمې خواوې په یوه او بل باندې د دې پړه اچوي چې د هغه اوربند نه سرغړونه کړې ده چې هلته د تېرې هفتې په پای کې ټینګ شوی و. مګر ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سوریه کې نسبي آرامي به دوی ته د دې فرصتونه برابر کړي چې په دې هفته کې تقریبا 150,000 خلکو ته عاجل مرستې ورسوي.
متحده ایالات او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکي اړیکو د ټینګولو او غختلي کولو په منظور دوه اړخیز مذاکرات پیل کړي دي. پاکستان د خبرو د پیل کېدو په لومړۍ ورځ له متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د وعدې سره سم دي پرې اف 14 ډوله جټ الوتکې وپلوري. پاکستان وایي چې اف 14 ډوله جټ الوتکې د پاکستاني چارواکو په وینا د ټیریزم په ضد جنگ کې د پاکستان نظامي قوت پیاوړی کړی دی. څارونکي وایي چې پاکستان دا وخت لګیا دی په ډېره چټکۍ خپل اتومي طاقت پراخوي او هم غواړي چې له هند سره د جنگ په غرض خپل غیر اتومي پوځي قوت پراخ کړي. دا وخت د هند پوځ په دشمیر په لحاظ له پاکستان نه زیات دی. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو وروستۍ نتیجې ښیي چې جمهور رئیس حسن روحاني اعتدال غوښتونکو انډیوالانو دغه هیواد د پارلمان زیاتره چوکۍ ګټلې دي او هم د خبرګانو په مجلس کې اکثریت لاسته راوړی دی. د دوه ډیرو مهمو محافظه کارانو آیت الله محمد یزدی او آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ماتې وخوړله. د خبرګانو مجلس اتیا غړي لري او د ایران د موجوده شپږ اویا کلن مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جانشین د ټاکلو واک او اختیار لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه کې به تاسو د نن ورځې د انتخاباتو په هکله چې دلته په امریکا کې د ګوندي انتخابات ورته ویل کېږي او نن به زیاتره په یو لسو ایالتونو کې ترسره شي، زیاتره رپورټونه عمر کې به هم په دغه حق له واوري او لومړی رپورټ هم په دې موضوع واوري. نن د سیشن به ورځ د امریکا جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدان کوشش کوي چې انتخابات وګټي. پام وکړئ په دې باب د امریکا غږ آشنا ټلویزیون دی رپورټ ته.
د غټې سه شنبه انتخاباتي مبارزې کولای شي چې جمهوری غوښتونکي ډانلډ ټرمپ ته د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د نوماندۍ لار اواره کړي.
پیپل ار سو ټایرډ اف دیز پالیټیشنز.
خلک نور له داسې سیاستوالو نه بیزار دي چې خبرې شته خو عمل نشته. موږ به دا انتخابات وګټو او د امریکانو به بیرته یو ستر هیواد جوړ کړو.
سبا ته به زمونږ انتخاباتي مبارزه په ملي سطحې.
په همدې توګه دیموکرات هیلری کلینټن هم په غټه سې شنبه کې د دغه ګوند د امکاني نوماندې په توګه راڅرګندېدلی شي. د دیموکرات ګوند بل کاندید او د هیلری کلینټن سیال سناتور برنی سانډرز په دې ټینګار کوي چې دا انتخاباتي مبارزه لا پایته نه رسیدلې. هغه د تل په څیر په خپل پیغام د امریکا د منځنۍ طبقې لپاره ټینګ ولاړ دی.
The middle class
د دې هیواد منځنۍ طبقه ورس په ورس نور هم کمزوري کیږي. تقریبا ټول نوې شتمنۍ په سلو کې 1% خلکو ته روانه ده.
To the top 1%.
جمهوری خوا کاندید سناتور مارکو روبیو پر ډانلډ ټرمپ په دې نیوکه زیاته کړې دي. هغه وایي ډانلډ ټرمپ به هیڅکله د جمهوری ګوند نوماندی ونه ګټي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان ټول هیله مند دي چې د ډانلډ ټرمپ پرمختګ یې ودروي او یا یې سوکه کاندي.
موږ به ته اجازه ورنکو چې د ریګان، ابراهام لینکن او د محافظه کارانو دا ګوند د یو داسې شخص لخوا نه د خپل ګټو لپاره وکړول شي چې په تیرستلو کې اوله درجه مهارت لري.
څومره چې غټه سه شنبه کې د نوماندی لپاره انتخاباتي سیالۍ ورخلی، نو د انتخاباتي سیالانو ترمن دی وکی او ناندري هم زیاتېږي. ډانلډ ټرمپ د مارکو روبیو په برخه کې داسې وایي:
روبیو هیڅ نه دی ګټلی. هغه په فلوریدا کې د یوې ډېری عادي وظیفې لپاره هم نشي انتخابېدلی. خلک په فلوریدا کې له هغه ککه لري.
پر جمهوری غوښتونکي کاندید ډونلډ ټرمپ باندې له جمهوری غوښتونکو نه پرته دیموکراتان هم ډېر کلک نیوکه کوي. هیلری کلینټن چې په جنوبی کارولاینا کې مقدماتي ټاکنې وګټلې، نو اوس د خپل پیغام مخه د عمومي انتخاباتو په لور او د ډونلډ ټرمپ د وینا ټکولو ته زیاته کړې ده.
We don't need to make America great again.
موږ د دې ته اړ نه یو چې د امریکا نه بیرته ستر هواد جوړ کړو. امریکا هر وخت ستر هواد وو، خو موږ د دې ته اړ یو چې امریکا یو موټه او متحده کړو. د دې په ځای چې دیوالونه او موانی جوړ کړو، په کار د چې خندونه لمنځه یوسو.
راپورت وایي د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ کستاینه وشي، که پر شخصیت کلک نیوکه وشي او که پر خبرو یې ملنډې ووهل شي. له دې ټولو سره سره هغه د رسنیو په سرټکو کې یادیږي او د متحده ایالاتو د سیاست په ډګر کې پر هغه ډېرې خبرې کوي. هغه به په غټه سه شنبه کې یو ځل بیا له غټ ازمیک سره مخامخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په دوران کې د مارچ لومړۍ نیټه چې نن د سه‌شنبه ورځ ده، د کاندیدانو د سرنوشت په ټاکلو کې زیات اهمیت لري، خو د توقو برخلاف د افغانستان په شمول د امریکا د خارجي سیاست په اړه ډېر بحثونه شوي دي او د کاندیدانو زیاتره توجه امنیت او کورنیو موضوعاتو په لور ده. مونږ د امریکې د کنیکټیکټ د پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ویس احمد وردګ او د ورجینیا په ایالت کې میشت افغانستان د سیاسي چارو مبصر قمر الدین جبارخیل سره ګډه مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته ورول کیږي.
نن د سه‌شنبه په ورځ چې د سوپر ټیوزډي په نامه یادیږي، د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. څه دلیل چې دا واره د مهم کاندیدان د خارجي سیاست په باب ډیره کم خبرې کوي او یا بیخي نه کوي؟
مننه د تاسو د پوښتنې نه. تقریبا سړې جګړې نه وروسته چې د امریکا کوم خارجه پالیسی و، که ده اقتصادي پالیسی و او که ده هم سیاسي پالیسی و،
بله،
تر سپتمبر پیش پورې امریکا واقعا یو ابرقدرت نه جوړ شو. کله چې د نور قدرتونه راوټو کېدل، اقتصادي قدرتونه لکه چین، آلمان او همدغه روسیه پورې، بعد شوروي د رنګیدون وروسته روسیه بیرته یو قدرت ګرځېدلې منطقوي، او یا دغه ګلوبلایزیشن. همدغه په امریکا کې دننه غریبه طبقه ډېره غریبه شوې ده، او پولداره طبقه د لوی شرکتونه ډېر پیسداره شوې دي، په دې چې دوی دا شرکتونه انتقال کړي دي د امریکا نه بهر، او هلته په ارزانه بیه ورته کارګر پیدا کېږي په اروپا پاتې هېوادونو کې، په آسیایي ملکونو کې، افریقایي ملکونو کې. اوس دلته یو نوی بحث رامنځته شوی ده، کاپیتالیزم او یا سرمایه گذاری سیستم خود دی و آزاد بازار په فرصت خون دی منځ تراغلی دی، افراد خپل دولت تاکی،
یعنی سازی په نظر په مارکیټونو کې بدلون د دې سبب شوی دی چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان زیاته توجه خارجي سیاست ته ونکړي.
واقعا دلته یو څو پروګرامونه په امریکا کې منځ ته راغلي وو چې یو یې نفت ده، د کاناډا، امریکا او د مکسیکو ترمنځ یو تړون وو. د امریکا د لوی لوی شرکتونه، د موټرو جوړول او د شرکتونو همدغسې نور امریکای پریښودل او لاړل مکسیکو ته.
جبرخیل صاحب تاسو څه وایئ؟
پچاسه محترم، زما په نظر تر اوسه پورې په داخل د حزبونو کې انتخابات دي چې هر حزب، دیموکرات او جمهوری خواه حزب، وکولی شي دوی خپل کاندید انتخاب کړي.
بله،
نو زه فکر کوم چې یو د علتونو نه چې دوی لکه خارجي سیاست باندې خبرې کوي، هغه دا ده چې په داخل د حزب کې د دې په خاطر چې دوی زیاتې رایې واخلي او دغه کاندیداتوري وګټي، دوی په داخلي مسایلو باندې زیاتې خبرې کوي.
بله،
کله چې هر ګوند خپل کاندید انتخاب کړ، او هغه هغه اخري مرحله ته راغله چې کله مسابقه د دوو کاندیدانو ترمنځ سوچ، په هغه وخت به هرومرو دوی په خپل خارجي پالیسي باندې خبرې کوي. ځکه په دنیا کې تر هر چا نه زیات د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د دوی خارجي پالیسي ډیره مهمه ده.
بله،
ځکه د امریکا متحده ایالات ټول نه زیات د نور نړۍ سره نښتي، او نور نړۍ تر ټولو زیاته د امریکا د متحده ایالاتو سره نښته. زما په نظر دا خبره بعد د راتلونکي سه‌شنبې نه وروسته یا کله چې هر حس کاندید انتخاب وروسته د باسون شروع شي.
که تاسو دوړ نه مونږ ته پوښتنه وکړو چې د افغانستان په ارتباط باندې تاسو د دوو ګوندونو ترمنځ اختلاف کومه بارزه نقطه ګورئ؟
د جبار خیسه سره موافق هم چې په دې لړ کې داخلي موضوعات باندې خبرې ډېرې کې خو با وجود دې هم زه فکر کوم چې حتی که د دویم پړاو ته هم انتخابات رسیږي چې حزبی کاندیدان تا کلکی بیا به هم داخلي موضوع ډېر مهم وي.
بله
د امریکا دواړه ګوندونه په دې قانی چې دوی اقتصادي نزول په ټول دنیا کې محسوسیږي. د ما په نظر واضحه چې دواړه ګوندونه ته د امریکا منافع اولویت لري او اصول چې په دې کوم لارې دغه خپل اهداف ته ورسېږي فرق لري. ریپابلیکنان یا جمهوری خواهان نظامی لارې ډېره خوښوي، دموکراتان بیا ډېره داخلي موضوعاتو ته علاقه لري، نظامی لارې دوی نه خوښوي. دوی د ډیپلوماسۍ او د تجارت او د نورو لارو چارو نه دوی کار اخلي. د لیبرال کاندیدان د نظامی حضور کموي د نورو حکومتونو.
مننه.
افغانستان ته به هم زه فکر کوم د هیلری کلینتن بو د اوباما د پالیسی ادامه وي او یا که برنی ساندرز شي. ترامپ که چیرته جمهوری خواهان اره هغه به یو څه د بوش قبل.
مننه. جبرخیل صاحب که فرضاً موږ ویو چې دغه دوه کاندیدان رامنځته شو، هیلری کلینتن او ډانلډ ترامپ. ډانلډ ترامپ خو په خارجي سیاست کې بيخي سابقه نه لري، سوداګر دی، مګر هیلری کلینتن خو سابقه دار ډیپلوماټ ده او ډېره تجربه لري. کوم یو کاندید ستاسو په نظر باندې به زیات موزونی د افغانستان د مشکل په حل کولو کې ډیپلوماټیکي نقطه نظر؟
پاچا سے محترم دا پیشبینی بڑی مشکل ہے. وردا چې خو ډېر سیاسي تحلیل وکړي د سیاسي د موضوع په ارتباط باندې زه به دومره اضافه کوم چې کله چې موږ تاسو دغه د تیرو 1415 کلو تاریخچه ته وګورو چې د بوش حکومت او هغه د اوباما حکومت راغی، د دې دواړو حکومتونو په پالیسیو کې د افغانستان په ارتباط کوم خاص تغییر نه و. حتی دا هم ویلی شو چې د اوباما په حکومت کې د امریکایي ځواکونو حضور په افغانستان کې زیات شو.
بله.
اما دا چې حضور د دوی په افغانستان کې کم شو، دا په اساس د هغه پلان و چې د انتقال پروسه د 2014 کال اخر کې پلان شوی و د اول نش دا انتقال به کیږي. نو دا پیشبینی کول ډیره سخته خبره ده، اما د وردک صاحب د خبرې په تایید باندې په خارجي پالیسیو کې فکر کوم چې جمهور خواهان ډیر دخیل دي نسبت د دیموکراتانو نه. کله چې د کلینتن حکومت و په هغه وخت کې هم د افغانستان د مجاهدینو سره، د افغانستان د جهاد سره، د مسایل سره داسې فیصله کیتو پروپاګاندا پاتې شو.
Yeah.
قدر منو اوریدونکو پام وکړی اوس د مهمو خبرونو لندېسته.
د نظر د معلومولو یو تازه سروي چې پرون د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې خبره شوې ده ښیي چې د کورونو د جوړولو سوداګر او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ به د خپل نورو سیالانو نن د سه شنبه د ورځې په ګوندي انتخاباتو کې چې په یولس ایالتونو کې سرترسي کې مخکې شي. دا سروې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن هم له خپل نږدې سیال برنی سانډرز نه مخکې ده. د او آر سی او سی این این ګډه سروې ښیي چې په سلو کې 49 جمهوري غوښتونکي د ډانلډ ټرمپ ملاتړ کوي او په سلو کې یوازې 14% د هغه د نږدې سیال او د فلوریډا ایالت د سناتور مارکو روبیو ملاتړ کوي او په سلو کې 45% د جمهوري غوښتونکي د ګوند د بل کاندید سناتور ټیټ کروز ملاتړ کوي. سروې ښیي چې په سیسنا د ټیکساس په هغو یولس ایالتونو کې چې نن پکې انتخابات کیږي په لسو ایالتونو کې به ډانلډ ټرمپ کامیابی حاصل کی. میرمن کلنٹن د 2009 تر 2013 میلادی کال پورې خارجه وزیر وه او په سولې کې 55 دیموکراتان ملاتړ کوي. په سولې کې 18 د هغې د نږدې سیال سناتور برنی سانډرز ملاتړ کوي. د ټرمپ د ملاتړ په سر په دغه ګوند کې هغه وخت وغټه لانجه راپورته شوه چې د کلوز کلان د نجات پرست سپین پوستې ډلې مشر گرینډ ماسټر ډیوډ ډوک د هغه د ملاتړ اعلان وکړ. تر اوسه پورې به په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو صرف دوو مهمو سرکرده مشرانو د ټرمپ سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او نور انتظار کوي چې نن به څه کېږي. یو شمېر مشران کوښښ کوي چې ټرمپ نن مات شي او مارکو روبیو د هغه ځای ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ترلاسه شو ښوونځیو له امکاناتو به د هیواد په هغه برخو کې کار واخلي چې همدا اوس پکې ښوونکو ته اړتیا ده. نور تفصیل د اکرام شینواري نوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا 1500 څخه زیات ترلاسه شو ښوونځیو له امکاناتو به په هغه سیمو کې کار واخلي چې همدا اوس پکې د ښوونځیو پرانستلو ته اړتیا شته. دغه وزارت د خبرونو رئیس محمد کبیر حکمل له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دغسې ښوونځیو کې د استادانو، اداري کارکوونکو او ملازمینو شمېر 1210 تنه وښوده او ویې ویل چې دغه ښوونکو او اداري کارکوونکو د کلنۍ تنخوا اندازه په مجموعي ډول 130 میلیون افغانیو ته رسېږي. ښاغلي حکمل ویل چې د ترلاسه شو ښوونځیو د پرانستلو وروسته دغه ښوونځیو ته نوي ښوونکي استخدام شي.
خروار کې مکتبونه بند درلودل شو د غوله تشکیل نه مو په نور ولسوالیو کې استفاده کول یعنی اول ماشنه ته چیرته
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 250 پورې دغه سیټولګي پیژندلي چې زکونکو پکې زکړې نه ترلاسه کول. افغانستان د ملي اولي د حکومت جوړیدو راهیسې د پوهنې نوي وزیر اسدالله حنیب بلخي په افغانستان کې د خیلی ښوونځیو د موجودیت مسله راپورته کړې ده. د پوهنې وزیر تیر اونۍ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته سفر په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د خیلی ښوونځیو د شتون په مسله وغږېد او ویل چې دغه ښوونځیو د پیژندلو لپاره کار پیل کړی دی. د پوهنې وزیر هغه ښوونځي خیلی ښوونځي ګڼي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې تړل شوي او اوس پکې زده کړې نه ترسره کیږي او دغسې ښوونځیو ښوونکي د پوهنې د وزارت څخه تنخوا اخلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ترنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پیغام تاسو آشنا رادیو واشنگتن اوریدو. د کونړ په ولایت کې د پولیو ضد واکسین مسولین وایي چې نړیوالې ادارې په هغه ولایت کې د پولیو په ضد د کمپاین په ځای دایمي کارکوونکو وایي نیول نو پولیو کېدای شي ختم شي. پام وکړئ زمونږ د خبریال غازی رپورټ ته.
په دې خو موږ د خپل مسولینو سره هم ډیره خبره کړې ده که چیرته مونږه د همدغه سید لکه زمونږ چې په ټولنه کې سی ډبلیو دی په یو نیم زر نفوس باندې مونږه یو ټولنې صحیح کارمندان نیولې دي که چیرته زمونږ واکسیناتوران هم په همدغه سی یو نیم زر نفوس باندې معاشي او تشکیلاتي منترې شي چې دوی هم کمپین وکړي هم روټین وکړي ترین شي نو موږ به د واکسینو نتیجه بیخي 100% شي او بیا به مصرف به زمونږ ډیر کم وي، سرګردانی به زمونږ ډیر کم وي او هر کلی کې به زمونږ واکسیناتور موجود وي، ریکارډ به موجود وي، غیر حاضر به واکسین کیږي، کم مریض وي چې د چا سفر کړی هغه به ټول واکسین کیږي. اوس خو د کمپین په جریان کې یوازې هغه ماشومان کیږي چې په کور کې شته خو کله چې کمپین خلاص شي بیا خو موږ سره رضاکار نشته چې غیر حاضر واکسین کی یا مریض واکسین کی یا څوک چې پاتې شوی هغه واکسین کی. که چیرته زمونږ همدغسې په یو نیم زر نفوس باندې مونږ او واکسین اټور ونیسو او د کمپین او روټین دواړه کارت واخلو او نو دغه پروسه به زمونږ په دې چې مونږ په کال کې انشاءالله د پیخي ټول د نه مرزونو واکسین چې مونږ کوو د مرزونو به زمونږ بیخي.
نو دغه مسارب چې اوس کیږي دغه پروسه چې تاسو وړاندیز کړه د سرته رسیدلی شي
ولی حتمی کې دې شي دانش ویل ځکه زمونږ یو غریب ټولنه ده مونږ سره ډیر خب داسې اشخاص به مونږ په ټولنه کې پیدا کو چې هغه تعهد لري هغه ټولنه ته یو مطرح خلک هغه به مونږ سره کار وکي او په دغه خل مطرح خلکو په حساب باندې یا په هغه دننه په هغه کلي کې د خپل کارمند جوړېدل او په وجه به مونږ کلي کې صحیح واکسین وکړو. مونږ چې د کلو په تناسب باندې راواخلو که چېرته مونږ په کلي کې یو کارمند داسې کارمند ونیسو چې زمونږ دغه واکسین تطبیق کړي نو دې کې شک نشته چې لکه دغه څومره مصرف چې په ولسوالۍ کې کیږي دغه زمونږ د څلور پنځو یا لسو کسانو د کلیوال واکسیناتوران ونیسو نو دغه مصرفو ته یو شانته کیږي دې کې څه مشکل نشته دی هماغه مصرف هماغومره کیږي لکه مونږ چې په کمپین کې کوو.
نو دغه وړاندیز تاسو خپلوانو د ادارو ته کړی دی؟
بعضې عامو مجلسونو کې هم کړی دی خو په هغه شکل داسې رسمي شکل یې مونږ ځکه نه شو ځکه مونږ یو ټیټه طایفه یو نه شو کولی چې مشرانو ته خپل بعضې مشورې ورکړو دا د مشرانو خان دی چې کشرانو ته مشورې ورکړي خو مونږ ځینې ځایونو کې په بعضې مجالسو کې خپل نظر ښکاره کړی که دا کار وشي نو دا به ډېر مفید وي لکه یو ښه نتیجه یې مونږ په هند کې ولیدل چې هغوی په هر کلي په سر باندې یو نفر داسې نیولی و چې هغوی هم روټین او هم این ای ډي دواړه تطبیق کول د دواړو ریکارډ ورسره موجود و هیڅ ماشوم ته پاتې نه و نو مونږ د هغوی نه معلومه وو چې یاره دا کار په افغانستان کې وشي نو پیدا لري.
اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو له زموږ د پښتو برخې خبرونه اوریده په دوه مخ خبرونه کې به هم د سوپر ټیوزډي یا د نن ورځې انتخاباتو په حق له تاسو ته رپورټونه امریکا اورو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د هغوی نه تازه رپورټونه او خبرونه اوریدو لپاره خبرونه ته غوږ وسئ.